گرمی دولس بجے شوری دن کو مشال ریڈیو پر خبری گڑائی کے ہارون بادشاہ در سلام نوائم پخ پرونا کے خبروں سربیر پر سیمیز موضوعات رپورٹوں ترسنگ د پاکستان او نڑیوالو رسپانو ہمداراز مجلو مطالب درور خبرونا لگل ایاسا او
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وای امریکا د کاشغر گوادر اقتصادی راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري. امریکایي سینیټر جان مکین وای چې په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. او نن په یونان کې خلک د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان په اړه ټول پوښتنه کې رای اچوي. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې وویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. نوموړي وویل
I think there are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States and
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ دا سی فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیلیدو په ځای یوځی کېدل په نظر راځي.
China's interests in Pakistan
امریکای سفیر د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي، دا به لویه تېروتنه وي. نوموړي زیاته کړه
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې د 2016 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامي ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکي ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان له ایده قبیلې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومته د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي وزیرستان د جرګې یو مشر پیر عاقل شاه نن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت ایده قبیلې سره کومې وعدې کړې وي باید هغه سرته ورسوي. نوموړي وویل
حکومت چارواکي مونږ ته دا ویلي وي چې هلته مونږ پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلی اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي او نور څه مسایل دي، خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت لپاره هلته انتظامات شته.
بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو مشال اړیو ته ویلي چې په سیمه کې د اوبو او بجلی نظام بحال کړل شوی دی او کډوالو ته به د ژوند نور ضرورتونه هم ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي بیان عطاالله خوږیاڼي پرون مشال اړیو ته وویل چې د دغه عملیاتو له پیل تر اوسه سلویخت وسلوال طالبان او سبان دی شل افغان محلی پولیس وژل شوی دی. خوګیانی ویل چې دو ملکیان بیا د وسلوال مخالفانو په ډزو وژل شوی دی. په جلریس ولسوالۍ کې له زیارت ورځ راهیسې نامنې په داسې حال کې زیاتې شوي چې د کورونو چارو وزیر او نورو امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړو. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه وفد به د دې ولسوالۍ سفر کوي او وروستۍ پېښې څرنګوالي به څېړي. اعلامیه وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وڅېړي او خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. نن په یونان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک په ټول پوښتنه کې رایه اچوي چې آیا د اروپایي ټولنې د مشرانو د کفایت شعاري پلان ومني او که رد یې کړي. داسې ښایي چې په دې ټول پوښتنه کې خلک تقسیم دي. دا ټول پوښتنه د وزیر اعظم الکس سیپراس په وینا کېږي چې په خلکو یې ټینګار کړی وو چې د ویرې پر ضد ووټ ورکړي او ټول پوښتنه کې د هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. پرون د ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ د اوږدو خبرو تر وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. خو د ایران پخوانی جوهري او هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي چې په ایران کې د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونو د لرې کولو لپاره ازمایښتي معاهدې ته رسیدلي دي. خو د نړۍ شپږ طاقتونه تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لرې کولو په اړه دی پرې نه دي صلاح شوي. یو سفارتکار ویلي چې په دې معامله کې ایران په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. د ایران ستر مرکچی عباس عرقچی د ایرانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې د بندیزونو په اړه څلور یا پنځه پوښتنې موجودې دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي نن د آسټریا په پلازمینې ویانا کې د بارونو چارو وزیر د ایران د حتمي تړون په اړه خبرې کوي. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د روسي بریت کې ککړ کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر باجی قائد السویسی ویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د خپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه چې امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې په شپږ ویشتمه په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل حملې اته دیرش تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برتانیا وګړي ول. تر دې مخکې په مار میاشت کې هم په تیونس کې وسلوالو یوه حمله کړې وه. د اسلامي دولت وسلوالي د دواړو حملو ذمواري پر غاړه اخیستې وه چې ظاهرا یې غوښتل په تیونس کې جمهوریت او د سیلګري سند ته زیان ورسوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته ویلي چې حکومت به پاکستان او افغانستان سره خپل همکاري او همداراز مرستو ته دوام ورکوي. بلخوا هم د امریکا د سنا یو غړي کابل ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د ولسمشر براک اوباما د ادارې پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی وایي د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو تګلارې ته باید بیا کتنه وشي.
د ده وطنی خبر هم د عماغ ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویلي و چې موږ بیا کتنه بي وکړو.
د پاکستان پوز داوا کوي چې د خیبر جنسای د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال تر ډیره کمزوري کړي دي. د سیمایزو چارو یو پوه په پیښور او شاوخوا کې د تروریستي بریدونو نه کېده د پوز د دغه داوې د ثبوت په توګه راوړي.
د پیښور سره چې کوم پوز شایل کوي هلته کې اوس د دې حضور کم شوی دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپل سیمو ته بیرته لیګل شوي د ژوند د بنیادی سانتیاو له نشټوالي سره ټکوي.
کومه کډوال تلاړ نو یې نه دا چې کړه تر دې چې نه دی وبې تنظیم شته او نه د بجلی تنظیم شته.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنی رپورٹ. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن تیر ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د سفر پر مهال په خبري ناسته کې وویل چې حکومت باید د نوې ملسیزي کلونو د پالیسۍ بلکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز وویل د امریکا حکومت غواړي د دغو هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې له هغو سره زیاتې مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره د یو مهم ګام په توګه یاد کړه. لپی خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوس نور حال راکوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د روسي حالاتو پر رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقې کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو. کله چې امریکا د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي خو مونږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایی سفیر ریچارد اولسن زیاته کړه چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څنګه وو او اوس څنګه دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سهولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندې زو، خو اوس په ډېره زیاته شمېره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 50,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووژل شو. زما په ان اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي آسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. مونږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلمان برید په شا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارد اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یو ځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یو ځای کېدل په نظر راځي. امریکایی سفیر ریچارد اولسن تیر ورځ د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایی کونسلیټ پیښور کې د روژماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پیښور امریکایی کونسلیټ کې د 3 جولای د امریکې قومي ورځ هم په پیښور کې ولمنځلې شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
بل خاوریدونکو، امریکایي سناتور جان مکین چې تازه ل افغانستان څخه لیدنه کړې وای، په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پرې خودل لوی ستونزې زیږولې شي. هغه د څرګندونې د شنبې پر ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یو نه جبرانېدونکې تېروتنه وي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان تر مخه د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. له کابل د مشال ریډیو خبریال یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره یې د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریځ له مخې بعد د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی، وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي همدا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسني خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویری و چې موږ به بیا کتنه بي وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
غلط فہمی رہ چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی کی
مگر فین دیو میں دی نور نو واری چمر کو بیگنا زامن کو تابو چن تے کینی تول تخل فلا غڑے چ نور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پیل کړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نوې کاروایانې وکړي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنکړي نو د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي به ډیر مشکل شي. دوی وایي د دې له کبله به په سیمه کې د امن د راتګ پر ځای جنگ لا نور تود شي. په همدې حال کې څېړونکي هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کابل او اسلام آباد همکاري مهمه بولي. بشیر گواخ پر دی موضوع رپورٹ لري.
د پاکستانی پوز په یو خبر پانه کې ویل شوې چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځيږي. د رپورټون تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیری تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوې پړاو تر سره کوي نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه ویل چې د پاکستان ناټو او افغان ځواکونو ترمن د روسو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما از خطی طرف
کوم د ډیورنډ کرښې دی غاړه افغانستان کې عملیات کوو نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې کوم عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو ترهګرو مخه نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي نو دی خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هیله ده چې پاکستان هم په دې اړه خپل وعده پوره کړي.
په دې وروستیو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختې نیوکې شوې چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د رواني ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکي پخوانی سفیر ریان کراکر تیر ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلارې سیلی او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو کی.
This is a moment for Pakistan to realize
اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسیدلی دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودریدلی شي. دا د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې په خپل ملک کې د ځینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلي سیمو کې موجودو نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ښه موقع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاشت کې چې له کله راهیسې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې عملیات شروع کړي وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته ترهګرو حملو ته زور ورکړي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګری د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلې.
اور دا به تر سو پورې ما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې دغه نه شوي یو مفاهمت نه شوي نو دا نه ختمیږي. اوس افغانستان کې چې دا کسانو تښتېدل د پاکستان نه فرض کړ او دی کافی قوت لري خصوصي بعض ځینو کې ډېر طاقت ده د پاکستاني طالبان چې کوم قوت لري.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھوڑ بے شک چھوڑ
دین دیر سخت کرا والی تیرا یہ ہر چکی
یہ کر مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د پاکستان پوز د اماړیکو څنګهوای د خیبر جنسی د باړې او تیرا میدان سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د تیرا په کوکی خیلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نوم عملیات پیل کړي او دا چې بریاوې پکې ترلاسه کړې دي. په همدې حال کې له تیرا کوکی خیلو بې کوره کړل شوي خلک د یادې سیمې د امنیت له پلوه ډاډمن نه دي. دا چې په خیبر جنسی کې د پاکستان پوز وروستي عملیات څومره مؤثر دي او دا هم چې دغو عملیاتو ګنې واقعي په سیمه کې د وسلوالو ډلو نفوذ کم کړی دی، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا میدان کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او په وسلوال تیرا کوکی خیلو ته ورغلي دي. پوز وایي چې په دې وروستو کې د تیرا په کوکی خیلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارې په نښه کړي دي او درنا مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
اس کو آ حالت نہیں دی، اس کو پسو کو ریڈی کا مطلب کہ پیخور کے انداز سے وقت نہیں شوی اور دا دی پیخور سر چکم خوش آئلہ کے انت کے اس نے دی آزور کم شوی دی نوز کو فکر کو میں کہ اهم نو کامیابی ده ده پاکستان حکومت و ده فوج ده پاره او دغه چکم مخالفین دی که اغل لشکر اسلام دی که اغل طالبان دی نو اغی کمزوری شوی دی. یو ده اغی ده ثبوت دی چی سخل کو افغانستان تا تک کړی دی.
په تیرا کوکی خیلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمروت کې دیره شول. د تیرا کوکی خیلو یو مشر برات خان وایي چې تر اوسه په تیرا کوکی خیلو کې د امنیت وضع ښه نه ده او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي.
بېګا خبر او بېګا د افغانۍ نه د مونږ د مالونو ولتلي اوس بیا هغه واپس راغل. بېګا دلته شپه مو ویلي چې حالات ډېر خراب وو، بس جگڑی دی لکا باؤنڈری لائن چې کوم دی مونږ افغانستان سره نو هغه د پغټو ګونو سره د میدان نه یا د ټګوري نه دغه لوګونه وشتل کیږي. هغه علاقه فلحال هلته زموږ خلک نشته، کم چې وو داسې مالونو والا لږ کم کسانو نو هغه افغانستان طرف ته وختي مونږ سطح غواړو چې لکم کلیر شي واپس هم د حکومت ولیږي او مونږ خپل وطن کې خپل هغه کې خپل استوګنه شروع کړو.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاده توګه تصدیق نه کیږي.
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی، هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی. هغه صحیح معلومات خو زمون سره نشته. مونږ خو دغه کوم دعوی کېږي، فوج دعوی کې یا مخالف فریق دعوی کې، هغه زمونږ را رسیږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو.
یا د دې وچ په تیرا کې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی څه موده مخکې په شاریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو للارې وخت نا وخت د خپل موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013،
15,300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګ اوریدلای شئ.
د شمالي وزیرستان د بیکروکل شو خلکو خپل سیمو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي ستنیدونکو خلکو ته د هغو په سیمو کې اسانتیاوې برابر کړې دي. خو د ایدک قبیلې ستانشوي کډوال وایي د ژوند بنیادي سهولتونو ته لاسرسی نه لري. د سیمې مشران بیا وایي حکومت چې دوی ته د اسانتیاوو برابرولو لپاره دوی سره کومې ژمنې کړې وې هغه یې نه دي پوره کړي. بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې مناسب اسانتیاوې ورکړل شوې دي. په دې اړه نور اورو د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې.
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله واره واپسی روانه ده چې دا وخت د ایدک قبیلې کډوال خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. که یوې خواته دغه کډوال له حکومت زر خپلو کورونو ته د تللو غوښتنه کوي، نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي. په بنو کې میشت د ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري.
موجودہ وقت ضرورتوں پورا کبھی سب خان سے خوراکی مواد اوڑی لارا اور نشی نوبیتی لدا تکلیف جڑ رہی تھی خوراکی مواد بال تک ہمیں گی.
د شمالی وزیرستان د جرگ مشر پیر اکل شاوائی چې حکومت چې ځای اسے دن کو تھا د سہولتوں ورکولو کو میوادی کڑے وی باید چې پورا اکڑی
حکومت چرواکی مونگ تداوی دی چال تا مونگا پیرا پیرا انتظامات کری دی بجلی او بے او دیسے ہر چکو میں مسائل دی اور لوڑ سے مسائل دی او چونکہ چکو ما کڑوار تلاڑ نو ہے نہ دا شکایت را دی چ نہ دی او بے انتظام شتا او نہ دی بجلی انتظام شتا او نہ دی صحت دے پر التا دا انتظام شتا ایمن دے جرگی اس گن روانی دی زمونگا دے حکومت چرواکی سره دی بندے کو ډیر زیات خفقان اول چ دی خلق کی ډیر زیات تقریبا تم ورسیدو او
په شمالي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د دوی کوشش ته چې تر هر ممکن حدا د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکړي.
دلته کوم ری اپریشن فیسیلیټیز دي هغه ریبیلیټی فری دي هغه ته د بجلی د اوبو او وسره کوم بیسیک نور ضرورت دي هغه د پاک آرمی پولیټیکل انتظامیا وسره لائن ډپارټمنټ حکومت پاکستان هغه ریینسټیټ کړی دي دوباره کیونکې د خلک مونږ ریټن کوو او وسره وسره چې کله مونږ ته ریټن پوینټ راځي نو هغې نه مونږ دا معلومات هم کوو نو د بجلی او د صحت او د ډرینکینګ واټر او نور چې کوم بیسک فیسیلیټ هغه ډیفینیټلی دي ته ریبلیټ شوي دي نور مطلب ایجوکیشنل فیسیلیټیز په کار ډیفینیټلی دي ته به هغه هم پرووایډ کېږي. د دې د ریپریشن نه تقریبا درې ورځې مخکې دي ته چې کوم بجلی وه هغه به حل شوې ده.
په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې د سرکاري شمیر تر مخه له امله تر لس لکه زیات ځایي اوسېدونکي بې کوره شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو زمونږ خبرونه زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام ټولې خبرونه زمونږ اوریدلې دلته لیدلې کتلې شي. زمونږ ځکه مې 19 پروګرامونه دي دا هم دغلته تاسو لپاره پراته دي. تاسو کولی شئ چې هغه واورئ. ځینې ویډیوګانې هم هلته کتلې شي ترنه خوند اخیستی شي. خبرونه نیمایی برخه ته رسیدلی یو د ګولیا ځنه به لن خبرونه واورو.
د
پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اوسن ویری دی چې امریکا د کارګر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پیښور کې خبرونه سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نور زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالاتو کې یوازې پرېږدي نو دا به لویې تېروتنې وي. د شمالي وزن له دې قبیلې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومت د ژوند د بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي وزن د جرګې مشر پیر عقل خان نن مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت دې قبیلې سره کومې وادې کړي باید هغه سرته ورسوي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوځي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پر مشال راډیو ته ویلي چې دغه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې څلوېښت وسلوال طالبان او سبان د شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وخت ټاکلی دی. نن په یونان کې شاوخوا لس میلیونه خلک په ټول پوښتنه کې رایې اچوي چې آیا د اروپایي ټولنې د مشرانو لخوا د کفاچارۍ پلان ومني او که رد یې کړي. پرون د ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو ترمنځ د اوږدو خبرو تر وروستو په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې په خبرو کې پرمختګ شوی دی او د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی.
لن خبرونه مول ګل آیاز اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر نور.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداریو کې وای په پا پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی تر هغری په مکمل توګه ختم کړي شي او امن پزای شي، ځکه چې لسمو دې راسه روان دي تر هغری د پاکستان میشیت ته ډیر زیان رسولې دي. اداریو مخکلي کې چې د تیر وخت د غلطیان لوږی په ملک کې تر هغرو خپل پنځه مضبوطی کړي دي او تر دې چې په قبایلی سیمو کې په مکمل توګه کنټرول هم تر لاسه کړي وو. اداریو وای که هم د پاکستان پوز لومړی په سواد بیا باجوړ خیبر ایجنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سناسر ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی ده. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پڼ خپل اداریا کې وای چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابۍ سره د چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړکی به عملی ګامونه اغستل پکار وي. که وکتې شي نو قبایلی سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې په ځمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوس کار کیږي هلته زده کوونکي یا استادان ناراضي. ادارې مخکې لیکي که موږ د نږدې کلونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوځي اپریشن د لاسه قبایلي ولس د خپلو کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د دې حالاتو د لاسه قبایلي سیمو کې نه یوازې تعلیمي حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمي اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسري سروي وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکاره شي د هغې د ختمولو لپاره یو مرحله وار پالیسي جوړ کړي. د جینکو تعلیم لپاره د کلی په کلی پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانو سازانې دي بارتي کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی ٹائمز رسپانے پی ولیکنہ کی دا پاکستان تحریک انصاف پر سیاسی تگلارا بحث کردے دے. رسپانے لکھی دا دے گوند مشر عمران خان پا وار وار خپل بیانون بدل کردی او خلق ورتا اس یو ٹرن خان و ایمانا حقا سوک چی خپل موقف زر زر بدلوی. دا مکالی پی او برخ کرا غلی خلق دا عمران خان لے تحریک انصاف گوند مایوس شوی دی. بلخوا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے دا افغانستان امنیتی او سیاسی حالت تک کتنا کردی دا رسپانے دا اسنے و حالاتو پتا ناظر کی پتی حیوات کی دا جنگ سالاران پر واکمنے بحث کردی دی. تفصیل لورو د ګل آیاسنا.
ډیلی ټایمز رسپان لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلی دی. د ګوند مرکزی غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاع وکړي. رسپان لیکي چې عمران خان د پنځه دېرش پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولی دی. دا اصطلاح په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د درغلې اتور وو چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیټی لګول شوی وو. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټی نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده. خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورسپان لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټی په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې یې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی وو چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پر لپسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورسپان زیاتوي چې هم دغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونه مایوسه شوی دی. ورسپان لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو له پکار ده چې په خپله ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورسپان لیکي چې د عارف الوی ایمانداری سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغ پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپرس ټریبیون ورسپانې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورسپان لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروستو ډېرې پوښتنې راپورته شوي دي چې ولې حکومت پلوه جنگ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورسپان لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولې دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی و. که څه هم د دې پروګرام لاندې یو شمېر لاسته راوړنې شوي دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دی. ورسپان لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپکوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروستو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د پیو ټلویزیون وینا کې وویل دغه حالت به په هغه هیواد کې 3 ورځې نافذ وي. تونس یوه اونۍ وروسته له هغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یوه تفریح ځای په یوه حمله کې 8 تنه ووژل شول. صالح محمد صالح نور جزئیات راکوي.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به 3 ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټروریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اورېدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې 3 ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 26 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسېدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 8 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات شوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې پیښه په 2 کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلې چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپږ نه تر سهار نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي، څو د دوبی یا اوړي تر رخصتیو مخکې ورته د تایید یا رد رایه ورکړي. دا وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونه توانید چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رایه واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. سلیم احمد صالح پر دغه موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغه جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. ښاغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبت رایه خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
زیات خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای، خو برحال بیا دا د وکیل صاحبانو صلاحیت او فعلاً رئیس جمهور رئیس صاحب اجرایي نه دمو خواهش دغه دا چې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتیانو څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسي جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ، بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
اشتراک کرے قابل وزیر دفاع نے منفرد داسی اختلافات دلوتے دا ٹول اگر خالی کئی بار خوشی نے چیزیں کئی تو ہم تو نسبت چکری وطن کی جھگڑا دخل کو بدل کی سوالی یا غبر خود کئی
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نو می واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. په داسې حال کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
مدرسې په اوسني عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو په نشو د روغدو کسانو د شمېر ډېرې دود مخنیوي لپاره د یاد ولایت په کلو کې د حجرو او جماعتونو په کچ د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا ولسی کمپاین چې د افغان ملي غورځنګ لخوا په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پیل شوی، موخه یې دا ده چې په افغاني ټولنه کې د نشهیي توکو د کارونې کچه راټیټه شي. ویل کېږي د افغانستان د شاوخوا 28 میلیونه وګړو له منځه 3 میلیونه هغه یې په نشو روغ دي. نجیب الله الوخیل په دغه اړه رپورټ را لېږلی دی.
د شنبه په ورځ یو شمیر خوستی مدني فعالان چې د افغان ملي غورځنګ په بلنه لینکن خوانیز مرکز کې راغون شوي ول، ویل چې حکومت او نورې مرسته کوونکې نړیوالې مؤسسې سره له ډېرو لګښتونو او هڅو د مخدره توکو د کار قاچاقو او کارونې په کار کې پاتې راغلي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په خواوشا 28 میلیونه نفوس کې د کم و زیات 3 میلیونه معتادینو او په نشو د روغ دو کسانو موجودیت یو ولسی ناورین دی چې مخنیوی په خپل ولس پورې هم اړه پیدا کوي. په خوست کې د افغان ملي غورځنګ ولایتي مسؤول ډاکټر سخت سردار په خپلو پیډیزو خبرو کې ویل چې
د افغان ملي غورځنګ د نشه یي توکو د استعمال او د قاچاق ضد یو پراخ کمپاین په لاره اچولې ده چې د دې نه نړیوالې ټولنې هم ملاتړ اعلان کړی دی. نو د هغې په سلسله کې خوست کې هم مونږ پتیل ده چې دغه ولسی کمپاین د نشه یي توکو په ضد په لاره واچوو.
د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میناګل تڼیوال په خپلو خبرو کې دا ولسی حرکت وستایه او غوښتنه یې وکړه چې د مخدراتو کو پر ضد کمپاین باید ډیر ژر کلیو، بانډو، جمعو او جماعتونو ته هم ورسیږي.
دا ولسی حرکت باید کلیو ته، بانډو ته او ولسونو ته پراخ شي او په دې برخه کې ټول قومي مشران، علما کرام، رسنۍ او ولسونه د دې سره همکاري وکړي. نن ورځ موږ ګورو چې په افغانستان کې نشه یي توکو روغ دي کسان ورځ تر بلې زیاتیږي. دا یو ستر ناورین دی. دغه ناورین په مخنیوي کې ټول ولسونه باید مټې راونغاړي.
د ملي احساس مجلې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې
نشه یي توکو سره مبارزه یوازې د دولت او دولتي چارواکو کار نه دی. دا باید ټول ولس راپورته شي، د دې په مقابل کې ودرېږي، د سره منظمه مبارزه شروع کړي. همدا ډول نړیواله ټولنه باید د دې لپاره اساسي لارې چارې ولټوي.
که څه هم په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار او نشه یي بوټي کرل کیږي، خو یوازې 15% ګټه بزګران اخلي او نور مفاد د مخدره توکو د نړیوالې مافیا جیبونو ته غورځيږي. دا مهال په نړۍ کې 270 میلیونه وګړي په نشو روږ دي او په هر 8 ثانیو کې یو کس د نشه یي توکو د کارونې له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اوریدونکو، د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ښځو پر وړاندې د جنسي تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د یوې نړیوالې ادارې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې په اوسط ډول هر ورځ 4 ښځې د جنسي تیری پیښو ښکار کیږي. پر دې سربیره په هغه هیواد کې ماشومان هم د جنسي تیری له پیښو سره مخامخیږي چې د لیکنې تر مخه د اکثرو په اړه پولیسو ته خبر نه ورکول کیږي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په ښځو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یوه کارکوونکې اداره وار وایي په پاکستان کې هره ورځ د 4 ښځو سره جنسي زیاتی کیږي او بیا د ډیرو داسې لږو پیښو اف آی آر درج کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورټ نه درج کیږي. زیاتره خلک د پولیسو د رویې، د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف اواز نه پورته کوي. یوازې په کراچۍ کې په روغتونونو کې تیر کال 3.3 د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي، ولې بیا یوازې د 16 داسې پیښو اف آی آر درج شوی دی. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په 3 روغتونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوي دي، ولې بیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی. دغه ادارې د کراچۍ د 112 پولیس سټېشنونه معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 380 کیسونه مخې ته راغلي او یوازې د 109 په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یو کارکوونکی رکسانا صدیقی وایي ډېرې ښځې چې د جنسي تشدد ښکار شوي له عدالتونو تللو ډډه کوي او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هواره کړي. وار اداره وایي دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي او له دغې تر مخه تېر کال په یوه ورځ کې له 4 ښځو سره جنسي زیاتی شوی دی. په 2014 شپږم کال کې 1500 او 2000 د جنسي زیاتیو کیسونه رپورټ شوي دي. په 2014 کال کې د غشمیره 900 او 2000 اویا بلخوا تیر کال 3500 او اته ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي او په 2014 کال کې د غشمیره 3000 او 2000 په دغو کې د زیاترو ماشومانو عمرونه د 11 تر 15 کالو پورې وو.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت کے خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
اردن کو فرائیڈے ٹائمز مجلے دا پاکستان پسین صوبہ پا زانگڑی توک کراچی خار کے دا گرمی لاملہ را پیدا شو حالاتو تا کتنا کری دا مجلے لکی کا چاہم پیاد خار کے دا گرمی کچا را ٹھیٹے شوی خلا ہم یوش میر کسان دا عبود کمیو دا گرمی لاملہ پا اسپتالونو کی تر در ملنی لاندی دی مجلے زیادہ بھی پا کراچی کے سخت گرمی پا خار کے دا صحت پا موجود نظام کے نمگڑتیاوی پا ڈاگا کری دی د دې لیکنې مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لیکي کسا هم په کراچی ښار کې د پشکال د بارانونو سنخې نخکاری خو هغه غلطه د ګرمۍ په شدت کې کمی راغلی دی. په دې وروستیو کې پسین صوبه کې د سخت ګرمۍ علامه تر 1500 زیات کسان مړ شو. مجلہ لیکي په ښار کې د تودوخې درجه 15 ډیګری سینټی گریډ ته ټیټه شوې ده خو اوس هم زیات شمیر مریضان چې د اوبو له کمی نه ناجوړه دي هسپتالونو ته روان دي. مجلہ د صوبایي وزیر شرجیل میمن د خلی لیکي چې د جون 19 او 25 نیټې ترمنځ په کراچی کې 2500 کسان او د صوبې په نورو ضلعو کې 250 کسان مړه شو. نوموړي وویل چې د 1500 نه زیات کسان د ګرمۍ د لړۍ له امله په اسپتالونو کې ناجوړه پراته دي. مجلې وایي په سیمه کې سخت ګرمۍ د ښار د صحي نظام په هکله پوښتنې راپورته کړې دي. د مجلې په خبره په بیړنیو حالاتو کې په ښار کې د امبولانسونو کمی و، په سرکاري اسپتالونو کې سټریچر او کټونه کم وو او زیاتره مریضان په ځمکه پراته وو. په کراچی کې د ریاست تر انتظام لاندې مرده خانه نشته او چې کومه د ایدی فاونډیشن تر انتظام لاندې موجوده ده په هغې کې د مړو د ساتلو لپاره ځای نه و. په داسې حال کې ناپیژندل شوي مړي خښ کړل شو چې دا ډول د نورو مړو لپاره ځای جوړ شي. په عین حال کې د قبرونو قیمت هم مختلو ځکه چې د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د قبرونو لپاره ځای نه دی مختص شوی. مجللي کې د اوبو او بجلی د بحران پر مهال سیاسي ګوندونو مرکزي او صوبایي حکومت پر یو بل تورونه پورې کول شروع کړل. له خبریالانو سره په خبرو کې شرجیل میمن د کراچۍ د بجلی پر ادارې تورونه ولګول چې د برېښنا په مناسب رسد باوري کولو کې پاتې راغلو. د ځینو اوسیدونکو په خبره که حکومت دوی ته د موسم په هکله وار له مخې خبرداري ورکړې وي نو د ډېرو کسانو ژوندونه به بچ شوي وو. که څه هم د سند د موسمیاتو محکمې په ښار کې د باران وړاندوینه کړې ده خو تر اوسه باران نه دی شوی. د شورو په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ یو ورځنی دورې پر مهال وویل چې دا د ښار په تاریخ کې یوه لویه پیښه وه او وی ویل چې کومو محکمو په خپل کار کې بې پروايي کړې ده باید چې ذمہوار یې وګرځول شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت د نوي کال په بجټ کې په ټیکس نه ورکوونکو کسانو بانک کې د پیسو جمع کولو، راستلو یا هم یو چاته د لیګلو لپاره 0.6% ټیکس لګولې دی. همداسې پر ټیکس ورکوونکو کسانو دا ټیکس 0.3% دی. د ژوند یو شمېر څنګه وګړو د حکومت پر دې پریکړه نیوکه کړې دي. د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت دیوان مشر او د بانک چارواکي وایي چې د حکومت د دې پریکړې په ترڅ کې ښایي د بانکونو کاروبار او د ملک معیشت ته زیان ورسیږي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
مرکزی حکومت کال 2015 او 14 لپاره مالی بجټ کې په بینک اکاونټونو کې د پیسو جمع کولو، روباسلو یا پیسې بل اکاونټ ته لګولو باندې 0.6% ټیکس لګول دی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیرمین فواد اسحاق وایي چې دا نوي ټیکسونه د عام اولس او وړو سوداګرو سره ښکارا زیاتې دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت غواړي هر وګړی ټیکس ورکوونکي جوړ شي، خو د ټیکسونو د نوي نظام سره به د ټیکس ورکوونکو په شمیره کې د سیواوالي په ځای کمی راشي.
بانکینګ سیکټر هم تباشي او ریګولر اکانومي په ځای پرل اکانومي ته تقویت ملایوي. کوم د حکومت خیال دې چې زیاته خلک ورته ټیکس نه کراشي دا به الټا اثر شي. پښتا خلک کوم د ټیکس نه نو تختي. کوم سپینه طریقه دا روزګار دې اوبه ختمېږي او پرل اکانومي بیا تقویت ملائے گی. کراچی لاہور تو خلق لکھوں کروڑوں روپئے لے گی خلق صرافانوں تو ورکی دا کم ڈاکومنٹیشن دے دا اکانومی دا باقی خراب ہے.
پیښور کې درخت یا د ټوکیو سوداګر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې دې نور د بینک لاره کاروبار نه کوي.
پرون لاړم بینک ته، ما یو 50,000 روپۍ جمع کولې لاهور ته لین نه کولم، چې ما ته وایي زه پښ په لین باندې په کون باندې به دا 600 روپۍ کټ کیږي، دا به اوس په بل طریقه لیږم، دا به زه ټیټی میټیا والم والا په حساب سره به لیږم. په دې باندې خو مونږ ته وارنه کې اوس خدا مونږ ته پاره مصیبت جوړ شو، مونږ د کاروبار خلکو لپاره ډېر غټ مصیبت، کله به کله به نه، مونږ به اوس داسې کوو، مونږ به دا یا واله کوو یا به هغېله سه نغدې سیسټم جوړو.
د یو شخصي بینک د خیبر پختونخوا نائب صدر د نوم نخ کار کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نوي ټیکسونه د ټیکس ورکوونکو په شمیره کې د سیواوالي لپاره لګولې دي، خو دې سره به د بینکونو کاروبار ته زیان ورسي او د صرافانو کاروبار به وده ومومي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار ته څنګه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات څه دي؟ سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي؟ په ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور کاوخانی چې نه یوازې د خوندورې کاوې لپاره مشهوري دي بلکې تاریخي او کلتوري ارزښت هم لري، د روژې په میاشت کې د ورځې له مخې بندې وي. د پېښور ځوانان هم همدارا سپینګیری تر روژماتي وروسته دغو کاوخانو ته ځي او ان تر پېشمنی پورې پکې د کاوې تودې پیالې په لاس ګپې ډزې لګوي. په پېښور کې د مشال لړیو خبریال زلان یوسفزی د دغه ښار د کاوخانو پر کلچر موږ ته دا رپورټ راکوي.
د پېښور په هر بازار کې د کاوخانو دغه آوازونه تر غوږو کیږي. د روزې په میاشت کې دروازې د پېښور کاوخانې بندې او بازارونه شاړوي، خو د روزماتي وروسته په کاوخانو کې د ګڼې او د قهوه فروشانو غږونو سره بازارونه لا نور هم آباد ښکاري. په خیبر بازار کې د یوې کاوخانې مالک عبدالرازق وایي
زیات خلک چې کوم ناشته وکړي نو کاوه ورپسې ضروري سکي، خامخا وروسته نه وخت پسې پاسه بیا د شپې راځي. دلته اوس به تقریبا د شپې 2-3 بجو پورې په سوونو خلک راځي د کاوې لپاره. داسې هم نه چې کم خلک وي، تقریبا چې تاسو نیمه ګنټه یا ګنټه پس راشي نو دا غونډې غاړې ډکې او دا کاوه چې دا نو دا د پېښور یو پخوانی یو ډېر زوړ کلتور دی ډیر خلک ولا راضی صرف دی کاوی د پارا دا کاواز کی دلتا دا کاوا دلتا ډیر زیات استعمالیږي.
عبداللہ چې په یو کاواخانه کې ناست وو او لقاوی خوندونه اخستل مشال رډیو ته وویل چې پروژه کې د دتند لقاوی بغیر په بل سو نه ماتيږي.
یار دماغو ز پیدا شو ما دا کاوی رواج دلته شروع ده او دا کاوا په ټول په خبر کې ډیر زبردست کاوا پر هوټل کې ملاويږي او دا کاوا چې دا لکه موږ وبډی زیات اوس کو نه غتند نه ماتي او دا کاوه چې موږ اوس کو دای سره تند ماته شي او بل ډیر زبردست کاوه ورکې.
د پیښور په کاوه خانو کې د روزه ماتي روستو لسپینګیرو زیات ځوانان په نظر راځي. د ارشاد خان په نامه یو ځوان وای چې د کاوه د سخنې روایت ورته لمشرانو پاتې دي.
کاوه خو جی د پیښور نوم چې سوکلی سر کاوه جی ډیر مشهور یادېږي او د پیښور کاوه چې کوم دا جی په غونډه دنیا کې او په خاص کر په پاکستان کې خو رکاوی په باره کې پېښور ډېر مشهور دي او دلته جی نوجوانان راځي څنګه چې زموږ مشرانو به کاوه څکلو پېښور رکاوی لحاظ ډېر مشهور دی. دا اوس جی تر پېشمنی پورې